امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا د ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د نن سار لومړنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا ملګرو ملتونو ویل دي چې امریکا ته د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ اجرایوي فرمان د هغوی په مامورینو ساسر نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې واشنگتن ته په سفر راشي او د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ایران ته په دوه ورځني سفر تللی دی او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې د ډونلډ ټرمپ حکومت دوی ته اطمینان ورکړی چې امریکا ته د راتګ بندیز به د دغې نړیوالې ټولنې په هغو مامورینو هم ساسر ونه کړي چې که حتی د دغو اوو ملکونو اتباه هم وي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دیوراچ ویلي چې د تیرې هفتې په پای کې د ملګرو ملتونو یو غړي ته چې د سفر دپاره جی څلور ویزه درلوده اجازه ورنکړی شوه چې په الوتکه کې سپور شي او دلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکز ته ځان رورسوي. دغه نطاق وایي چې پرون هغه ته اطلاع ورکړی شوه چې کولی شي بې له کوم بندیز په نیویارک کې خپل کار ته راشي ځکه چې د امریکا حکومت دوی ته اطمینان ورکړی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په کار کوونکو اثر نه کوي. د برتانیې د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویلي دي چې د امریکا حکومت ده ته ډاډ ورکړی چې ټول هغه برتانوي اتباه چې برتانوي پاسپورټونه لري امریکا ته سفر کولی شي ولو که د هغو و ملکونو نه هم وي چې په هغوی د سفر بندیز لګېدلی دی. له دې نه مخکې داسې یوه غلط فهمي موجوده وه چې دغه بندیز به د دغو و ملکونو په هغو اتباه او هم اثر وکړي چې دوه تابعیت لري. د اوو ملکونو په اتباو باندې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سفر د بندیزونو نه دوه ورځې وروسته جمهور رئیس ټرمپ د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې واشنگتن ته سفر وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدینو د سفر د دغو بندیزونو په باب لاس نه دی ویلي مګر ځینو خو په کې لا د ایران په ضد د لا سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ اووه پنځوسو ملکونو امریکا دې ته هڅولې چې په دغې پالیسۍ له سره غور وکړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې لومړنۍ اعلامیې کې د اوو ملکونو د اتباعو په سفر د بندیزونو د پالیسیو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ښاغلي اوباما نطاق کیون لویس په یوې اعلامیې کې د ښاغلي اوباما او د ښاغلي ټرمپ د خارجي پالیسیو هر قسم مقایسه په کامل ډول غندلې ده. ښاغلي اوباما د یو چا سره د عقیدې او یا د مذهب په اساس تعقیب په کامل ډول غندلی دی. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان نه په نوې دفاع شروع کړې ده چې امریکا ته یې د هغو اوو ملکونو په اتباو موقتي بندیز لګولی چې د مسلمانانو په کې اکثریت دی. د سپینې ماڼۍ نطاق شان سپایسر پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې وویل چې په سلی رشتو ساعتونو کې امریکا ته د 325,000 خارجي اتباو د راتګ د جملې نه یوازې 109 تنه امریکا ته داخلېدلو نه منع شوي وو او بس. د امریکا جمهور رئیس ښاغلي ټرمپ هم په دې ټینګار کوي چې د سفر دغه بندیز مسلمانان نه پناه کوي بلکې هغه د امریکا د حفاظت دپاره مخکې له مخکې احتیاطي اقدامات دي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ویلي دي چې د فرانسې د باندنیو چارو وزیر تهران ته په دوه ورځني سفر تللی دی. ټاکل شوی چې هغه به د خپل دغه سفر په وخت کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د باندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف او د نورو لوړ رتبه مامورینو سره وګوري. ویل کېږي چې تهران ته د فرانسې د باندنیو چارو وزیر د سفر په وخت کې د هغوی سره د یو شمیر غټو کمپنیو رئیسان هم ملګري دي. او د اوتریش ویر وسپانې لیکلی دي چې د هغه کور مالک چې نازی هټلر پکې زیږیدلی و ویلي دي چې د دغه کور د ملکیت په برخه کې به د حکومت په ضد خپله دعوه عالي محکمې ته وړاندې کړي. دغه جنجال هغه وخت پیدا شو چې د اوتریش پارلمان په تیره میاشت کې د حکومت هغه لایحه منظور کړه چې پکې راغلي چې که چیرې د دغه کور مالک خپل کور په حکومت خرڅ نه کړي هغه دې ضبط کړی شي. دا خبرونه
محترم اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. دا هم د دې خپرونې لومړی مطلب. د ننګرهار په ولایت کې څه موده مخکې د ټوکر یا رخت جوړولو یوه فابریکه جوړه شوې وه چې اوس له ستونزو سره مخامخ شوې ده. پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته چې د جلال آباد نه رالیږلی دی.
د جلال آباد ښار په بیزیک مالاتی سیمه کې د ختیځ په کچه د ټوکر جوړونې دا یوازنۍ فابریکه اته کاله وړاندې د 400,000 امریکایي ډالرو په پانګونې جوړه شوې چې په کلیز ډول هر ورځ تر 3,000 متره ټوکر تولیدولی شي. په دغه لویه فابریکه کې لسګونه کسان کار کوي او ختیځو ولایتونو ته خپل تولیدات رسوي. دغلته د اوړي او ژمي ځانګړې رخت یا ټوټې، څادرې او شالونه تولیدیږي چې د فابریکې د مشرانو په باور کیفیت یې آن له نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. په دې ځای کې د نورستان د ښځو لپاره ځانګړي شالونه هم تولیدیږي چې یوازې هلته رواج دي. د فابریکې مشر منهاج الدین خلیلی وایي د کار په وړاندې د برېښنا نشتون لویه ننګونه ده.
دغه مصارف چې بیرته مونږ په تولید باندې واچو، مونږ مجبور یو دا په تولید واچو. کله چې مونږ په تولید باندې واچو، برق نشته، په جنریټر کار کوو. پاکستان برق خپل لري، فني اشخاص خپل لري، مشکل نه لري. چې تکه کله مونږ بازار ته وخت، کله بازار کې مونږ رقابت نشکول.
هغه وایي که په وړاندې راولاړې ستونزې هوارې شي، نو د افغانستان ګڼو ولایتونو ته ټوکر یا ټوټې رسولی شي. د رخت یا ټوکر په دغه فابریکه کې کاریګر وایي پخوایې د ګاونډي پاکستان دغه شان یوه فابریکه کې خواري کوله، خو اوس ورته په خپل وطن کې د کار لار سیده شوې ده.
مخکې وو پاکستان کې کار کړی دی او دلته په هر بخش کې الحمدلله ټریک کار کړی. یعنی ګذرته هم ډیر زیات خوشاله چې په خپل وطن کې زمونږ د کار ته زمینه برابر شو. کارو
دوی وایي که په فابریکه کې راولاړې ستونزې هوارې شي، نو ډېر نور هم خیل به یم د کار موقع پیدا کړي. د ننګرهار د مستوفیت اداره وایي له دغه شان فابریکو سره مرستو ته تیار دي. د دغه ادارې مشر سر څېړونکی محمد عالم اساق زه
زمونږ اداره دائمن د صنعتي فابریکو، مخصوص د تولیدي فابریکو سره زمونږ د دې ام ټو ال ټو اداره په ډېر خاص توجه باندې د ملي صنایع د رشد لپاره ډېر سخت همکاري ورسره کوي. موږ نه غواړو چې زمونږ دا تولیدي پروسه په افغانستان کې د افلاس سره مواجه شي.
دا وخت په ننګرهار کې 130 لوی او وړې صنعتي فابریکې شته چې ډېرې په دغه شان ستونزو کې دي. د ډېرو باور دا دی چې که حکومت د صنعت لپاره له یوې قوي کړنلارې کار واخلي، نو د افغانستان د خامو موادو زیرمې دا هیواد په ځان بسیا کولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
له افغانستان نه نور هیوادونو ته د قراقل د پوستکو په صادرولو کې کمبود راغلی دی. زمون خبریال ګل رحیم نیازمن له قندوز نه مونږ ته دا ریپورت رالیږلی دی.
د قراقل پوستکو د پروسس او صادراتو مسؤلین وایي چې له شمالي ولایتونو څخه خارج ته د قراقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په بلخ کې د قراقل پوستکو د پروسس او صادراتو عمومي مدیر محمد عارف وایي چې هر کال له شمالي ولایتونو څخه 1500 څخه زیات د قراقل پوستکي د نړۍ د مختلفو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادرېدل، خو اوس دغه شمیر 180,000 ته راټیټ شوی دی. په افغانستان او ځانګړي ډول شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. اوس مهال خلک د قراقل پسونو رمې نه لري او پر ځای یې ترکی پسونه ساتي چې د غوښې لپاره ساتل کیږي. د قراقل پوستکو له لارې چوپانان او مالدار خلک هم د ورځنیو ستونزو د حل لپاره ښه عاید لري. د قراقل پوستکو د صادراتو د ادارې عمومي مدیر محمد عارف وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال 250,000 څخه زیات د قراقل پوستکي د نړۍ هغو هیوادونو ته صادرول چې له قراقل پوستکو څخه ګرم لباسونه جوړوي. هغه وایي چې افغان سوداګرو به دغه پوستکي فنلند، د مرکزی آسیا هیوادونه او مسکو ته وړل، خو دغه شمیر 180,000 پوستکو ته راټیټ شوی دی. په 1395 مالی کال کې 180,000 د قراقل پوستکي د قراقل د صادراتو د عمومي مدیریت لخوا فنلند، مسکو او د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادر شوی دی. هغه زیاتوي چې د دغه پوستکي د تولید د کمیدو علتونه د جګړو موجودیت او د څړځایونو اړول دي، چې له امله یې مالدار خلک د قراقل پسونو پر ځای نور نسلونه روزي او په هیواد کې ترې د غوښې لپاره استفاده کیږي. په مزار شریف کې د پوستکو سوداګر وایي چې د قرقل پوستکي داخلي او خارجي بازارونه کم شوي دي او هغه سوداګرو چې روان کال کې د قرقل پوستکي اروپا ته وړي وو تاوان یې کړی. سهراب د قرقل پوستکو سوداګر دی. هغه وایي چې د دغه نسل د ساتنې لپاره باید له مالدارو سره مرسته وشي چې یو ځل بیا د هیواد دغه صادراتي توکي نړیوال بازار پیدا کړي.
فروشات ما به تناسب 3 سال پیش خوب بسیار ضعیف هستند به خاطر که در اروپا مارکت خوب نبود. مارکت قرقل در
د تیرو دریو کلونو په پرتله د قرقل پوستکي د خرڅلاو چاري نه وي. په اروپا کې د قرقل پوستکي په ټیټه بیه وپلورل شول او اکثرو سوداګرو تاوان کړی. د قرقل د صادراتو د زیاتوالي لپاره باید له مالدارو سره مرستي وشي. یو بل دکاندار مصطفی بیا وایي چې دوی ته اوس د قرقل پوستکي انبار پراته دي خو د هیواد په داخل کې هم بازار نه لري. د کلفګان یو تن اوسیدونکی موسی چې له پلرونو مالدار دی وایي چې اوس د قرقل نسل کم شوی او خلک زیات د غوښې لپاره ترکی نسل پسونه ساتي.
ګوسفند ترکی قیمتش نظر به ګوسفند قرقل بیشتر است. اگر ګوسفند یا قرقل 5000
د ترکی نسل پسونو نرخ تر قرقل نسل زیات دی. که یو قرقل پسه په 15 یا 16000 افغانۍ پلورل کیږي نو ترکی نسل پسه له 10000 څخه نیولې تر 15000 پورې پلورل کیږي. هغه وایي همدا علت دی چې ورځ تر بلې د قرقل پسونو نسل کمیږي. په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې ازبک، ترکمن، ایماق او پښتانه مالدار ژوند کوي او د مالدارۍ له لارې خپل ژوند پر مخ بیایي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د نوم د لرې کېدو مخکې هم کابل ته راتلی شي. پام وکړئ نور تفصیل ته په دې مرکه کې.
اسلام آباد استاسي او د برېټانیا د ځانګړي استاذي له سفر روسه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې څه پرمختګ راغلی؟
زموږ باور دا دی چې افغانستان او پاکستان باید د ګاونډیانو په توګه د مختلفو لاملونو له کبله ښې اړیکې ولري. د زرګونو افغان کډوالو تر څنګ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه په دې هیواد کې سیاسي او نظامي ثبات لپاره څه چې د افغانستان د حکومت لپاره غواړو ترلاسه کړو هغه د دغه هیواد لپاره اوږدمهالی اوارۍ دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا د له منځه وړلو په ملاتړ سره کیدای سي. دا هغه څه دي چې زه او زما ملګري په اسلام آباد کې غواړو ملاتړ وکړو. دا هر څه وخت نیسي. صبر، ژمنتیا او ډیپلوماسي ده چې پاکستان او افغانستان هڅوي تر څو په خپلو کې سره مخامخ خبرې وکړي.
د دوړو پلازمینو ترمنز اوس اړیکې څنګه ویني؟
اټس نوټ وير ات شډ بی. هلته نه دي چیرې چې باید وای. د افغانستان او پاکستان له رهبرانو سره په خبرو کې دوی دا پډا غوي چې دا اړیکې هغه سندې دي چې څنګه باید وای. زه فکر کوم تمایل ستا چې نه یوازې خبرې وي بلکې داسې واقعي همکاري وي چې دوړو خواوي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
ښاغلی سفیر، د حکومت او طالبان ترمنز د مخامخ خبرو کوم چانس ویني؟
او کلیرلی دټس ا ډیسیژن فور دی فور دی ګورنمنت. شکاره دا ده چې دا د افغانستان د حکومت په پریکړه پورې اړه لري. زه چې دلته ترهګری ته ګورم او یا کله چې د پیر صاحب مړینې ته وګورو ما پیر صاحب پیژندی او نور افغان رهبران دوی ټول وایي چې دې شخړې ته یو ډول حل باید وي. شکاره دا ده چې ځینې طالبان به هیڅکله سوله ونه کړي نو دا اړینه ده چې په وړاندې جګړه وسي. خو ټول افغان رهبران دا وایي چې د اوږد مهال لپاره سولې ته اړتیا ده. برتانیا د سولې له هڅو ملاتړ کوي. بیا به د مخامخ خبرو موقع وي خو د سولې داسې پروسه چې ټولې غاړې په کې رانغاړلې وي.
د حزب اسلامي ځینې غړي د دغه ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د قرار تطبیق په تړاو اندېښنه لري. په تیره بیا د روسیې له لوري په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو د اندېښنې په تړاو تاسې څه وایاست؟
مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو د افغان حکومت ته د اقدام ملاتړ وکړ. دا لوی ګام دی او د سولې د مذاکراتو لپاره لوی لاسته راوړنه چې له اوږدې مودې شخړو وروسته د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره مخامخ خبرې کیږي. دا حزب د افغانستان په سیاسي فضا کې مدغم سي. فکر کوم د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه به دې ته تیار وي چې له دې افغاني اقدام ملاتړ وکړي.
آیا د برېټانیا لپاره دا د اندېښنې وړ ده چې روسیه نه غواړي په حکمتیار لګېدلي بندیزونه لرې شي؟
زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره به روسیه دا کار وکړي. کوم څه چې موږ د روسیې له اړخه اورو هغه دا دی چې دا د پروسې نقص نه بلکې دا مسله له پروسې پورې تړاو لري. موږ باید انتظار وکړو چې څه کیږي.
د حزب اسلامي غړو ویلي حکمتیار به د بندیزونو له لرې کېدو مخکې هم کابل ته راشي. آیا دا ممکنه ده؟
It seems very possible to me and this has to be led by the Afghan
دا ماته د امکان وړ ښکاری دا باید افغان حکومت په مشرۍ وسی د افغانستان حکومت خوشبین دی چې شغل حکمتیار به په سیاسي ژوند کې مدغم سي او افغانستان ته براستون سي
خغل سفیر د ولسمشر ترامپ د اداري تعهدات د افغانستان لپاره ول ترهګری سره په مبارزه کې څنګه ویني په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په تړاو ډیر څه نه دی ویلي
Clearly I can't comment for the US administration and this is very early days.
شکاره د چزه د امریکا د ادارې پاره څه نه وایم. دا د ولسمشر ترامپ د کار لمړی ورځ دی. څه چې ویل سم هغه د چزمال لمړی وزیر سره یو ځای ولسمشر ترامپ او زموږ لمړی وزیر په ګډه په دې ټینګار وکړ چې ګډ تعهد به ناټو ته لري. دا د افغانستان لپاره خورا مهمه ده. تیر کال د وارساف کانفرنس کې د ناټو غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ملاتړ بیا څرګند کړ. موږ هم او دلته خپل سرتیری ډیر کړل. ناټو ته د امریکا د نوې ادارې د عینن تعهداتو په اړه ورېدل دا د ناټو نور غړي هیوادونو هڅوي چې هغه څه وکړي کوم چې امریکا او برتانیا یې کوي تر څو خپل 2% جی ډی پی په ناټو ولګوي او دا سازمان پیاوړی کړي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره ښه دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو افغان مېرمن چې په کابل کې د خزو لپاره د ورزش او فیزیوتراپی یو مرکز جوړ کړی دی وای چې د مرکز مینوالي زیات شوی دی او شاید چې په نږدې راتلونکو کې به د ښار په نورو سیمو کې هم څانګې جوړې شي. په مرکز کې کابل نه د خبریال حکمت سروش را لګلی رپورټ.
شبنم نظری په خپله هیواد د باندې د خزو د ورزش او سنگار په برخو کې کار کاوه. هغه 15 کال وړاندې په کابل کې د خپل مرکز کار پیل کړ. د نوموړي په وینا په لومړي سر کې خلکو د دې له مرکز سره بلدتیا نه درلوده، خو څو میاشتې کېږي چې کار یې ورځ تر بلې ښه روان دی او مشتریان یې مخ پر زیاتېدو دي.
دا نوي کارونه دي. ځینو خلکو ته عجیب ښکاري، خو زموږ ځینې خلک چې پوهیږي واقعا خوشحاله دي. زموږ د کار په اړه مثبت فکر ښیي او هڅوي مو چې د کابل په هره سیمه کې خپل مرکزونه جوړ کړو. موږ دا کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکو کې به د ښځو لپاره په کابل کې یو لوی سالون پرانیزو.
زحل د دې مرکز یوه ګډونواله ده چې له شپږو میاشتو راهیسې دلته ورزش کوي. هغه وایي چې دلته خوشحاله ده او له ورزش سره یې روغتیا ته پاملرنه زیاته سوې ده.
دختر خانمای که اینجا تمرین
هغه نجونی چې دلته تمرین کوي د میرمن نظری له کارونه خوشاله دي. دا مرکز موږ لپاره یو ښه زمینه برابره کړې چې دلته راشو تمرین وکړو او خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو.
د ښځو د نړۍ مشره شبنم نظری وایي چې ستونزې ستا خودوی په وړاندې مبارزه کوي.
یک خانم وقتی که کار شروع میکنه در افغانستان
په افغانستان کې چې کله یو ښځه کار پیلوي ښکاره خبره ده چې له ستونزو سره مخ کیږي. زه هر وخت وایم چې دلته یو ښځه له کوره راوځي له جنجالونو سره به مخامخ کیږي، خو موږ باید مخ ته لاړ شو، له ستونزو سره مقابله وکړو. که موږ ټول شاته شو، ورځ تر بلې پر شاتګ کوو او پرمختګ به ونه کړو، موږ مجبور یو چې له هغو ستونزو سره مبارزه وکړو چې زموږ مخ ته راځي.
په افغانستان کې چې ښځې له ډول ډول بندیزونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د ښځو د نړۍ یوازې د ورزش څانګې ګډونوالې تر سلو زیاتې دي چې په بېلابېلو وختونو کې دلته د تمرین لپاره راځي او دا شمېره ورځ په ورځ په زیاتېدو ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د شروع کېدو نه مخکې به د انتخاباتو ټول مرکزونه وازوي او د رڼو او شفافو انتخاباتو د سرته رسولو لپاره به شرایط برابر کړي. له کابل نه خبریالې لیما نیازی موږ ته دا رپورټ رالیږلې.
وروسته له دې چې په 2014 کال کې ټاکنې د روڑتیا د شکونو منځ شوې او د پراخو درغلیو د شکایتونو له امله د ټاکنو پایلې د جنجالونو سره مخ شوې، افغان حکومت نږدې درې میاشتې وړاندې د ټاکنو په کمیسیونونو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو او پر ټاکنې سیستم د خلکو د باور پر ځای کولو په موخه په کابل کې نن د دوشنبې په ورځ د مدني ټولنې لاستازو سره یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه. نجیب الله احمدزی دغه کمیسون مشر چې په دغه مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیڅ ډول سیاسي فشار ته دا کمیسون نه تسلیمیږي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې اوس مهال په ټول هیواد کې وزیر د رایې ورکولو مرکزونه شته او همدارنګه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په اوو ټاکنیزو دورو کې خلکو ته 20 میلیونه د رایې اچونې کارتونه ویشل شوي دي. د ټاکنو د کمیسون مشر وویل
زمونږ تصمیم د انتخاباتو کولو نه مخکې همدا ده چې مونږ دغه مراکز له سر ارزیابي کو او د دې اسسمنټ وکړو. تاسو خبر یاستی چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې شتون لري او موږ غواړو چې دغه مراکز عمل منفع ځایونو ته، مکاتبو ته، شبخانو ته را انتقال کړو. ولې د خلکو د مشورې په اساس د رڼو او شفافو انتخاباتو کولو لپاره موږ ته اړین ده او موږ مکلفیت لرو چې موږ د رایې ورکولو لیست جوړ کړو یا ووټر لیست موږ جوړ کړو.
په افغانستان کې په شرایطو وړ رایې ورکوونکو شمیر 12 میلیونه تن اټکل شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا وروسته له غور یې په افغانستان کې د ټاکنیزو حوزو د ویش لپاره درې طرحې وړاندې کړي دي. په دغو طرحو کې د ټاکنیزو حوزو یو څوکۍ کېدل، وړوکو حوزو ته د ټاکنیزو حوزو ویش، او له یو ولایت نه د یوې حوزې په توګه کار اخیستل چې په تیرو 15 کلونو کې له همدې جوړښت نه ګټه اخیستل شوې. د مشورې لپاره په وړاندې شوو طرحو کې شامل دي. همدارنګه د رایې اچونې د کارتونو د ویش لپاره د کمیسیون دولارې د مشورې لپاره وړاندیز کړي دي چې یو د مخکینیو کارتونو باطلېدل او د نوو کارتونو ویش او دوهم مخکینیو کارتونو ته اعتبار ورکول دي. نعیم ایوب زاده د شفاف انتخاباتو یا تیفا د ادارې مشر خبریالانو ته وویل ډېرې پلټنې ته اړتیا ده تر څو د شته واقعیتونو او ظرفیتونو په اساس کار وشي. ښاغلی ایوب زاده ټینګار وکړ چې د رایې ورکوونکو لست باید د نوې ټکنالوژۍ له مخې جوړ شي. خو د شفافو ټاکنو د ادارې مشر وویل که ټاکنیزې حوزې وړوکې شي نو د هېواد اوسني وضعیت ته په کتلو سره مناسبه خبر نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون هم ناامني د ټاکنو د ترسره کولو په چارو یو خنډ بولي. ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې مشورتي غونډې کوي او پارلماني ټاکنو ته چمتووالی نیسي چې ټاکنیز بنسټونه دا ادا کوي. که کمیسیون خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو نشي کولای پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. په افغانستان کې پر وخت پارلماني ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه د دوهم کال لپاره د خپلې تقنیني دورې ورهاخوا خپل کار ته دوام ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ د الف ټیم کپتان شفیق الله شفق وای چې هڅه کوي چې په زمباوي کې یو بل جام هم وګټي. هغه دغه خبره د زمباوي نه د ټلیفون په وسیله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکار مطیع الله عابد سره په یو مرکه کې کړی دا پام وکړئ مرکې ته.
محترم شفیق الله شفق صاحب، د افغانستان د کرکټ د الف ټیم د کپتان په توګه تاسو په زمبابوي کې هستئ. دوه لوبې هم وشوې، دواړه تاسو په ګټه تمام شوې. دغه دوه لوبې تاسو څنګه ارزوئ د افغانستان د کرکټ لپاره؟
واقعا دا یو ډېر غټ لاسته راوړنه ده. د دې ټول کریډیټ زه خپل د لوبډلې ځوانانو ته ورکوم او خصوصا په خصوصا توګه د خپل روزونکو ته. واقعا چې دا لوبې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمبابوي یو ټیسټ نیشن ده او دا غي د الف لوبډلې مطلب وسمه اته کسان تقریبا و اته کسان د ملي لوبډلې په دې ټیم کې شتون لري. نو د هوادوالو او د مینوالو په دعا باندې دغه لوبډلې ته موږ ماته ورکړه او واقعا چې دا ډېره غټ لاسته راوړنه ده.
تاسو چې ویل چې زه کریډیټ ځوانانو ته ورکوم، ځوانانو کې چا نه زیات خوشاله ستدي یو کپتان په توګه؟
بل بل نمونه واخلم نو وخت به ونیسي. واقعا چې تاسو ګورئ که فاست بالرانو کې عبدالله دل زبردست بالینګ وکړو ماشاء الله، دسې ضیاء الرحمن اکبر شو، خصوصا فضل نیازی، او په بیټنګ کې گوربز چې دا نوی وکټ کیپر دی، گل رحمان الگ ډېر یو بهترین لوبه ما سره پون په کریس باندې و، او خصوصا فیلډنګ شعبه کې بزو وایم چې ټولو خپل د ورتیا نه زیات او خو له ماشاء الله.
تاسو خپل لوبه شفیق الله شفق صاحب سمود د کرکټ میدان لري وای بیرته راتګ او بیا د کپتان په توګه لوبه کول څنګه ویني، خپل ځان څنګه ویني؟
واقعا کې ډیر زیات مننه کوم د کرکټ بورډ نو بیا خصوصا د کرکټ بورډ مشر خاغلی عاطف مشل صاحب نه چیئرمین چې زمونږ او د غوراوی کمیټې مطلب سلیکشن کمیټي نه کوم چې هغه ذمہواری زما په اوږو واچوله. نو زه ډېره زیاته مننه کوم د کرکټ بورډ نه چې د دومره وخت د کرکټ نه بهر او بیا راتلل مې او داسې لوبډلې چې داسې لوبغاړي ورکې دي چې هغه ټول استعداد لري د هغې زه کپتان وټاکلم. نو ډېره زیاته مننه کوم د کرکټ بورډ نه او ډېر زیات مننه خوشحاله یم مشکور یم.
خپله څه دغه میدان کې چې اوس لوبه کوئ او ځوان لوبغاړي درسره دي، خپله یاست کریم صادق د نور لوبغاړي دي، دغه ټیم د الف ټیم دغه لوبې د افغانستان ملي ټیم ته یا نورو لوبو ته څه ګټه رسوي؟
یقینا زمونږ هر یو لوبې چې کوم دي، که د نولس کلن دي، که د شپاړس کلن دي، که زمونږ دغه لوبې کوم دي، دا زمونږ هغه کرکټ دپاره چې کوم کرکټ ته مونږ اړتیا لرو، مونږ غواړو چې هغه کرکټ ورته وایي چې فل ممبرشپ ټیسټ نیشن شو انشاءالله. د هغې دپاره دغه لوبې که هر لوبې مونږ خاص ګڼو او د هغې دپاره چې مونږ دغه لوبې وګټو، نو آی سی سی نور هم غور کوي زمونږ په دغې باندې چې لږ مطلب یو نیشنل ټیم نه دی، الف لوب ډله د انډر 19 دی، ډېر لاسته راوړلی شي. نو زه فکر کوم انشاءالله چې آی سی سی به ډېر زر دغه مونږ ته انشاءالله راکړي.
زمبابوې څنګه تاسو ویلې چې د ملي ټیم لوبغاړي هم په دغه الف ټیم کې تاسو سره مقابله کې لوبېږي، درې لوبې پاتې دي، دوه لوبې هم ګټلې دي، څه امیدواري ده د راتلونکو لوبو لپاره؟
انشاءالله دوالو نام دغه سی مطلب چې تاسو ولیدل چې په فیسبوک په لارې د کرکټ بورډ بیا هم مننه کوم چې د فیسبوک په لارې خپل لیدونکو ته دغه لوبې نشر کړي. نو څومره لیدونکو چې دي، څومره چې اوریدونکي دي، او څومره مطلب دعاګو دي زموږ خلک، هغې نه بیا هم د دعا هیله ده او موږ به محنت کوو، هغې به دعاګانې کوي. بس امید هم دغه ده چې سیریز سلور یو سره وګټو، بول خو به وګو خدای دی وکړي چې وایټ واش وکړو، پنځه واړه وګټو د خیر سره. مینوالو نه، لیدونکو نه، او افغانانو نه هیله ده چې دغسې دعاګانو کې خپل لوبډله ستایلې ده، او بیا هم د دعاګانو خواري به کوو چې پنځه واړه میچونه انشاءالله وګټو. اول خو به دغه دریم میچ ته ځو، هر یو میچ موږ دغسې نوی میچ ګڼو او هر یو میچ اول میچ ګړو. نو په دغه باندې موږ راغلی یو انشاءالله اراده باندې.
خپل قوت څه کې ګڼې زیاتره؟ په توپ اچونه کې، بالینګ کې، که بیټنګ کې، څه کې زیات خپل ځان قوي ګڼې ټیم؟
دا وکټ تاسو ته بهتر معلومه، تاسو ته ګورم چې ډېر غټ ټوټل رنزونه وکټ نه دي چې ډېر سکور پیو کې، یا 200 کې، یا 300 کې، دغه 200 رنزه، 210 رنزه، 500 کې، 260 رنزه، دا به د غل فایټ رنزونه او د ګټي رنزونه به په وکټ باندې انشاءالله. نو زه ډېر زیات ماشاءالله زموږ بالینګ ډېر ښه دی، ځوانان دي، ټول لکان محنت کوي، که لفټ آرم سپینران دي، که فاسټ بالران دي، الحمدلله هغې نه دي کړي اوسه پورې چې یو نیم سل رنز موږ نه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دغه دوه افغان ماشومان په ماهره توګه دغه متوسطه غالۍ په خپلو نازکو ګوتو وبي. دوی تقریبا په درو میاشتو کې دغه غالۍ بشپړه کړله او خرڅه کړه چې مهاجرت ځپلې څلور کسیزه کورنۍ ورباندې تمویل کړي. 15 کلن رحمت الله وایي د دغه غالۍ د خرڅلاو له درکه به یې 14,000 پاکستانۍ روپۍ یا $140 راسته راوړي وي، چې دا بیا په کرایه، خوړو، درملو او عمو موادو باندې لګوي تر څو چې بله غالۍ ورباندې جوړه کړي او بیا خرڅه کړي. رحمت الله وای
زما پلان نه جوړ دی، زما مور نه جوړ دی، اوس په دواړه لګیا دی.
رحمت الله یو له میلیونو افغانانو نه دی چې د جنګونو او تعقیب له کبله یې په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د ده د کورنۍ سره د غالۍ او د اوبدلو هنر مرسته کړې ده چې په کلونو کلونو په مهاجرت کې خپل ژوند ورباندې وکړي. رحمت الله بیا وای
پیدا نه څه ګزاران دي، مطلب دونه ګټه نه کی
دی. وایه افغانستان ته د مهاجرو په زور بیرته لیږل دا بله ستونزه ده. پاکستان څو لسیزې افغان مهاجرو ته پناه ورکړې وه، خو اوس یې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه شي، او څه باندې 600,000 افغان مهاجر یوازې په 2014 کال کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستانی سوداګر وایي د افغان مهاجرو بیرته خپل وطن ته استولو د محلي غالۍ وړوکي صنعت له ماهرو کارکوونکو نه بې برخې کړی دی. په دې سره د غالۍ تولید پوره کم شوی دی، او حتی چې د غالۍ لپاره تقاضا لا زیاته ده. د غالۍ محلي صادر کوونکي د پاکستانی چارواکو نه غواړي د هغو مهاجرو د ویزو غم وخوري چې د غالۍ د اوبدلو هنر لري او په پاکستان کې پاتې شي. مگر دوی دا هم منی چې په دوه اړخیزو اړیکو کې خړپړتیا شته چې په دې وروستیو وختو کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د پاتې کېدو لپاره ملاتړ کمزوری کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. څو شېبو کې دغه خپرونه شروع کیږي.